السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ د افغانستان د بشری حقوقو په اړه پرون یو پریکړه لیک د دغه سازمان د بشری حقوقو شورا ته وړاندې کړ او دغه شورا هم تصویب کړ. دا چې په دغه پریکړه لیک کې څه غلي وړاندې درته راپور لرو، خو خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. طالبانو د چهارشنبه په ورځ 9 تنه د دوو میرمنو په ګډون د مختلفو جرمونو په تور په درو وهل. د طالبانو سیمه ایزو چارواکو ویلي چې 15 تنه یې د کندهار په لوبغالي کې د عام خلکو مخ ته په درو وهلي. د طالبانو سترې محکمې د غرض ویلي چې دغه 15 تنه هر یو د دوی په ټکو د زنا، لواطات او غلا په جرم 9 درې وهل شوي او له 2 تر 4 کلونو په بند محکوم شوي دي. بل ورته پرون 2 نارینه او 2 ښځې په تخار او سمنګان ولایتونو کې د زنا په تور په درو وهل شوي دي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې کابل ونیو، په سلګونو نارینه او ښځو ته یې په عام بازار کې دا ډول سزاوې ورکړې چې د ملګرو ملتونو او د نورو نړیوالو بنسټونو له پراخو غبرګونونو سره دا سزاوې مخامخ شوې، خو طالبانو یې بیا ننګه کړې او د شریعت تطبیق بللی دی. پر ایران د اسرائیل د احتمالي حملې د ویرې له امله نړیوالې الوتنې د افغانستان پر فضا زیاتې شوې دي. رویټرز آژانس د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند د ویان امام الدین احمدي خبرې راخستې دي چې وایي د تیرو 15 ورځو راهیسې په 24 ساعتونو کې شاوخوا 350 الوتنې د افغانستان له فضا تیریږي، او کال مخکې په دې ورځو کې شاوخوا 100 ترانزیت الوتنې د افغانستان پر فضا تیریدي. فلایټ رایډر 24 سویډنۍ موسسې بیا د الوتنو شمیر تر دې کم یاد کړی دی. دې موسسې پرون وویل چې د اکتوبر په 2 چې ایران د اسرائیل په لور توغندي وویشتل، دا شمیرې 168 ته زیاتې شوې او بیا د اکتوبر تر 6 دا شمیرې 222 ته ورسېده. کله چې د هیواد له فضا د هوایي چلند یو الوتکه تیریږي، هغه هیواد ته $100 حق العبور ورکوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون وایي که د دوی په وړاندې څومره زور زیاتی وشي، دوی به سبا له خپلې جرګې تیر نشي. ښاغلي پښتون تیره شپه ناوخته خپلو پلویانو ته څرګندونې کړي او له هغوی غوښتي چې د جرګې ځای ته ځانونه ورسوي.
زه مننه د جرګې انتظامات په هغه شان اوس نه وي ممکن، خو جرګه خو بیا هم کوو، جرګه موږ نه پرېږدو. پښتونه په 11 تاریخ که د ټولې دنیا قوتونه هم سره یو ځای شول او دوی برید وکړ، یو چانس کېدلی شي چې زموږ د ټولو لاسونه هلته پراته وي. تر دې پورته د دغې د کینسل کولو بل یو چانس نشته. خامخا جرګه موږ کوو.
بلورته د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په خیبر دره کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غړو سره تاوتریخوالي ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. دغه کمیسیون پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ولیکل چې د هغو مظاهرچیانو پر ضد چې وسلې نه لري له زوره کار اخیستل قانوني عمل نه دی. د پېښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د روغتیایي چارو رئیس شهزاد اکبر د ازادي راډیو مشال څنګه ته د چهارشنبه په ورځ وویل چې روغتون ته د خیبر درې له ریګیلل مې 15 کسان ورلېږدول شوي دي چې 3 تنه یې مړ شوي او 12 نور ټپیان دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ چې روانه اونۍ د پاکستان مرکزي حکومت غیر قانوني اعلان کړ، د جمعې په ورځ په ریګیلل سیمه کې غواړي چې د پښتنو لویه جرګه جوړه کړي، خو پولیسو تر اوسه د دې جرګې پر ځای 3 ځله بریدونه کړي او د هغوی خیمې سوځولې دي. اوکراین وایي چې پوځیانو یې د روسیې په جنوب کې د کراسنودار په سیمه کې د سلګونه بې پیلوټه الوتکو زیرمه له منځه وړې ده. د اوکراین لوی درستیز پرون په ټلګرام کې وویل د اوکراینی ځواکونو اوکتیابریسکي سیمې ته څیرمه د شاهد په نوم د ډرون د ذخیره کولو پر اډه برید کړی چې هلته شاوخوا 400 بې پیلوټه الوتکې ساتل شوي. په روسي رسنیو کې تر اوسه د دې حملې په اړه څه نه دي ویل شوي. او د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې نن د بنګلادیش او ویسټ انډیز د ملي لوبډلو مسابقه ده. په دې نړیوال جام کې پرون هند سریلانکا او جنوبي افریقا سکاټلند ته ماته ورکړه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. راځو د خبری برخې د سر راپور ته. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د چهارشنبه په ورځ ناوخته یو پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. خاغلی بنت هغه څوک دی چې طالبانو یې افغانستان ته پر سفر بندیز لګولی دی. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان په تړاو د پریکړه لیک تصویب کړ او په دې پریکړه لیک کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د نړیوالو یو لړ غوښتنې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په وړاندې شوی پریکړه لیک کې چې د دې شورا تر څلوېشتو ډیرو غړو تصویب کړ د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت ته ژور اندېښنه ښکاره شوې ده. دغه پریکړه لیک همدارس په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو او له نړیوالو بشر دوستانه قوانینو څخه د سرغړونو د حساب غوښتنه کړې او په دې برخه کې پر معافیت خپګان څرګند کړی دی. په دې پریکړه لیک کې دا مسله هم مطرح شوې ده چې په افغانستان کې چې له نړیوالو بشري حقوقو کومې سرغړونې کیږي د هغوی د مخنیوي لپاره مناسب ځواب نه ورکول کیږي، خو له نړیوالې ټولنې غوښتنې دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې هر اړخیزي او څو اړخیزي کړنلارې جوړې کړي او سرغړونکي د عدالت میستر راکشي. په پریکړه لیک کې د اعدامونو په ګډون د طالبانو لخوا د جسمي مجازاتو په اړه هم اندېښنه څرګنده شوې او ټینګار شوې چې د سنگسار کولو یا د دیوال لاندې د خلکو شخولو په څیر مجازات غیر انساني دي. طالبان بیا وایي چې دوی د سزاوي د شریع احکامو له مخې تطبیقوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولي سرپرست نصیر احمد اندیشه د دې پریکړه لیک په اړه په یو ویډیوي پیغام کې چې په اکسپانه کې خبر کړی دی ویلي دي چې اروپایي ټولنې او اته څلوېشت نورو هیوادونو دا پریکړه لیک تایید کړی او دا مهم ګام دی چې دا تصویب شو.
د قطعنامه هم تاکید شوه چې موضوع افغانستان در محراق توجه
دی. وی په پریکړه لیک کې تاکید شوی دی چې د افغانستان موضوع د بشري حقوقو د شورا د 2015 کال د غونډو د اجنډا په سر کې وي چې د فبروري او مارچ، جون، جولای او همدارس د راتلونکي کال د اکتوبر، سپتمبر د میاشتو په غونډو کې وي. موږ هیله منو چې د پریکړه لیک د حساب ورکونې او شفافیت په برخو کې شاو مثبت ګام وي او همدارس د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغانستان د ښځو او نجونو د حقوقو ملاتړ وکړي. شغلی اندیشه زیاته کړه چې دې پریکړه لیک د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنټ ماموریت تقویه کړ. طالبان افغانستان ته د شغلی بنټ پر سفر بندیز لګولې او وایي چې دا غیر راپورونه یو اړخي سدي. په خپل بنټ په اکسپانه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا مننه کړې ده چې د افغانستان په اړه د پریکړه لیک تصویب کړ.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
پرون ماخام د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرګې په غړو د پولیسو د ډازو په اړه تود بحث وشو. د اپوزیسیون ترڅنګ د حکومتي چارواکو هم ویناوې درلودې او د جرګې په وړاندې دغه تاریخوالی غندلې. تفصیل په دې راپور کې وو.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د جمرود په ریګلل مکی د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې لپاره پراغلي ګډونوالو د ډزو کولو پر رد عمل کې د حکومت او د حزبي اختلاف غړو په سخت ټکو کې د دې پیخي غندنه وکړه او د اکتوبر په 9مه په اسمبلی کې د بحث وروسته د دې پیخي د پلټنو لپاره د یوې ځانګړي کمیټې د جوړولو منځوري ورکړې شو. د اسمبلی غونډې ته تیر ماخام د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د حزبي اختلاف غړي نصر باز په خپل وینا کې وویل چې صوبایي حکومت دی په دې پیخه د پښتونخوا د پولیسو مشر او د صوبې چیف سیکرټري طلب کړي او د هغه نه معلومه کړي چې هغه ته چا دا فرمان جاری کړی وو چې په پرام نه خلکو دی ډزې وکړي.
رولینګ ورکای آی جی خیبر پختونخوا را غوښتلای شي چې دا غره پختونه وکړلای شي د هاوس ته بخي چې دا آرډر ستاته چا جاری کړیو. دا جرګه پرم نه ولې نه پرې خوتلای کیږي چې دې سوالات او جوابات د هاوس ته ورتللی شي. دا پرم نه جرګه چې کېدو والا دا زستاسو ټول نه دا پیل کو چې په دا جرګه کې موږ تاسو ټول شرکت کول پکار دي.
د خیبر قبایلی ضلع سره تعلق لرونکي حکومتي غړي عبدالغنی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د خیبر په جمرود کې کېدونکې جرګه د ټولو پښتنو جرګه ده، ځکه چې د دې جرګې لپاره ټولو سیاسي ګوندونو او تنظیمونو ته د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. عبدالغنی پختنه راپورته کړه چې په هغه خلکو سرنګ دا تشدد وشو چې په سیمه کې امن خوشحالي او پرمختګ غواړي.
کمیری اسدی داری دی اخوله تایم چې دا کومه چرګه کیږي دا د پیټیم نه ده دا د ټول پختن کوم نو آیا ته د ټول پختن کوم خلاف کروي کوي ډیر انتهایی سیریس شو چې د موزه لاله د مو په سر لا کې دا چرګه کیږي د پختلو نن پکې شهیدانو مو شو زخمیونو په سپټلونو کې پروت دي نو سپیکر سه چې نور څه ته مونږ نشي نور شینګ په ونه شي نور د طاقت استعمال په ونه شي.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ په فعالانو د ډزو کولو د پیښې په اړه د تفصیلي بحث وروستو صوبایي اسمبلی په متفقه توګه د دغه پیښې د پلټنو لپاره د یوې خصوصي کمیټې د جوړولو تحریک منظور کړو. په دغه اړه د پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علي له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې دا ټول هرڅه د وفاقي حکومت په امر شوي دي او یاده کمیټې به اوس د صوبې د امنیتي او انتظامی مشرانو نه د دې ځواب غواړي.
څنګه چې په خیبر کې دنن شوې دي نو ځکه نن اسلام سملای کې بدې سوالونه چوت شو ان شاء الله موږ جواب ورکو. آی جی هم دلته کې راغړو چیف سیکرټری هم راغړو چې دوی ته څه حکم ورکړي چې یاره په پوره من احتجاج کولو باندې خو سپا باندې نشته او کار شو کی خو چونکې دا جرګه چې ده نو دا جرګه د پول پښتون قوم وا دا جرګه د هاري پالټۍ وا په دې کې تقریبا زیاتره خلک مطلب دا دی هغه خپل لغو ها کدو سوالیشن کولای د سټیټ خلاف یا څه دغه نه بعد کې اکشن اغیسته کړي.
د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی وویل چې د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی به د دې کمیټې مشري کوي او د حکومت او حزب اختلاف د دواړو خواو غړي به په دې کې شامل وي او نن د اکتوبر په 10مه نیټه به د اسمبلی په سیکرټریټ کې د دې کمیټې لومړی اجلاس کیږي او سپیکر د کمیټې لومړی غونډې ته د صوبې د پولیسو د مشر او د صوبې چیف سیکرټری د حاضرېدلو حکم هم ورکړو.
ازادي رادیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره وا او سم راځو او نيزو پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوي.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
دا خزه چې کور کې نارینه نه لري یا لري مایوب ده معلوم ده مایوب ده کار نشي کولای فنګري ده کار نشي کولای نو دا خزه چې شي وخوري ماشوم لري خزه په ډیر سره په تل پر شي کړو ډیر سره د اسلامي ده تاسو ته کوي اسلام نوم ده دیږي.
دا یوې مېرمنې غږ مو اوریده چې ویلې د افغان خزو اقتصادي ستونزې د دوی د اوزګاری لوجه خپل وروستي حد ته رسیدلی دي. په همدې سخت شرایطو کې یو شمېر ښځې په دې توانېدلې چې ځان او نورو مېرمنو ته د کار زمینه برابر کړي. مېرمن لیلما امرخیل له همداسې ښځو څخه ده.
شپږنیم سوه نفره ما په چل ستون کې فارغه کړې دغه یوه میاشت کېږي. دوی به حتی له کورسنګي نه له ښاره له کارتینو نه له دې ځایونو نه به راتلي او ډېرې به حتی کرانه درلوده دې موټر. قسم درته خورم چې له دارلمان نه ډېرو لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کوو چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلې به.
نن همدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو لدری کرونو څخه زیاته موده کیږي چې طالبانو په خپل دویم ځلی حاکمیت کې د افغان مېرمنو هغه اساسي او بشري حقونه یو ځل بیا تر پښو لاندې کړي دي. د بیلګې په ډول تر ټولو لوی او ستر حق چې زده کړې او کار دی یادولی شو. طالبانو د خپلې واکمنۍ په پیل کې لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګیو پر نجونو د زده کړې دروازې بندې کړې او همدا شانې ښځې له کار کولو څخه هم راوګرځولې. دې کړنې د ټولو مېرمنو په تېره د یغو ژوند ور تریخ کړ چې په کور کې بل څوک د ګټې وټې لپاره نه لري. په کابل کې عیني شاهدان وایي چې ځینې ښځې دې ته مجبوره شوې دي چې خپلو وړو بچو ته د ډوډۍ د پیدا کابل لپاره سوال او حتی نام مشروع کارونه ته مخکړي. یو مېرمن په دې اکله وایي
پورس کی پینزه یا شوک خزی خود دروازه چکوی چه خیرات را دروده دینا دیر نو بخواب یا پور کی او خزه بر مثلا اقتصادی فالتونو کول گور کی با نور ازاوی هم کار کون مثلا کی در سپلاو بای کار کون کی در خوان بای کار کون کی در چورور بای کار کون یا خور مور نور کسان و مور تره مثلا امکاری کول کار فالیت دروده وست دیل پارچی مثلا کور کی اغفر نور خزی دولت کی چیر که نور مثلا دفاتر کی کار کون اغوی خود بی کار سوی دی یعنی مشکلات نه ډېر سوي دي او اکثریت نارینه هم دې کار سوي دي اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوې پسه ته تر سپېڅلې پورته کېږي کاروبار نوې کورم کرایه ده نو د کور کرایه نه څه ورکولای چې کاروبار نه وي یعنی یو مشکل خو د کور کرایه بل د دې کور خرڅ هم نشي پوره کولای نو دا خو یعنی ټول مشکل می ما مور پلار می مریضان دی همیشه دوا ساده کوي همیشه مثلا مور می هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو او پلار می کم از کم په دوه میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو د دې دوا یې کنه سم پوره کولای نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مکړه کوم ورځ مثلا سخت دوا پکاوي چې دوی ته موږ احتیاجات موږ پوره نه کړو ته حالت براز څه ده په ډیر سره په تن پروشي کړو ډیر سره د اسلامي دا تقریبا څه ده په هغه کلوي خلا موږ جنګونه تیر کړی دي ډیری قرآنی انسان سره فرق نه لري ناري
افغان لیکوال نجیب الله حبیبی هم ورته خبری کوي نوموړی وایي چې مور د اولاد لوږه د تړ باسي چې غیر شرعي کارونه وکړي د حبیبی په خبره د دې ټولو کارونو ګناه به د طالب مشرانو په غاړه وي
دوی لاوال ورځنه هغه خپل خبر باندې کلک پلال دي او هغه د دوی مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي هغوی اول تر اخره ویلي دي چې موږ خپلې خبرې نه یو انچ هم شاته نه ځو که چېرې دوی وایي چې موږ ګویا اسلام ته خدمت کوو دوی د اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي ځکه یو ښځه چې بېکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي ولې ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي هغوی د کار او د تعلیم مخه ډکړې ده چې د ده ټوله پړه او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ته ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسي کولای که هغه هر هیواد وي که څومره هم اسلامي هیواد وي تاسو ورسه وګورئ د مالیزیا حکومت وګورئ د سنګاپور حکومت وګورئ خپله سعودي وګورئ هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه خوا په خوا په اقتصادي برخه کې په صحي برخه کې په مختلفو برخو کې حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي او تر څو چې ښځو ته موږ ونډه ورنه کړو هغه هیواد پرمختګ نشي کولای هغه جامعه پرمختګ نشي کولای هغه ټولنه او کورنۍ پرمختګ نشي کولای
پر افغان میرمنو باندې یوازې د طالبانو د نظام لخوا بندیزونه نه دی وځه شوی بلکې ځینې په کورنۍ کې د یو شمیر نارینه لخوا هم داسې کار ته نه پریښودل کیږي چې دوی په مرسته یو څه پیسې وګټي او خپلې ستونزې حل کړي د کابل اوسیدونکي اجمل په دې اړه وایي
د افغانانو یو اساس مشکل هم دا ده چې دوی خپلې نجونې یا خپلې خویندې د سیزایو نه پرېږدي مثلا د رښتیا ځایونه جوړ شوي دي یو زموږ سره تر څنګ هم د چې خیاطي زنانه او د زده کړې دلته زموږ ډېر همسایګانې هم د دې خلاف دي هلته سازادې ښځې دي ورته پروژه کې استادانو جوړې شوي دي نو دوی څخه مې هیله دا ده چې د خپلې ښځې همدې تعلیمي یا دغه د خیاطۍ یا د افغان ګنډې یا لاسي صنایعو ځایونو ته پرېږدي دا مشکلات ته خو دا د افغانانو هغه اساسي مشکل هم دا ده چې دوی د ښځو هر څه کې یو مشکل لري خو هیله مې دا ده چې دوی نرمښت وښي او د خپلې د دې ته پریدي چې هغه بیا وروسته خپل ژوند هم چلوي چې کوي د اقتصادي مشکل سره مخ په افغانستان کې مثلا جنگونه زیات ډیر شوي دي یعنی موږ زیات مېرمنې اوس په زیات خويندې درو چې هغه کوي سې ویډیو او د خپل اقتصادي مشکل لپاره هغه دي دفاع شاه کار سوي دي مثلا د نورو غلطو کار سوي دي پرې خو دل سې دي کولای شي د خپل ماشومان ساتنه خپل نامغه د کالوي ګندل پوسټ وکړي یا د لاسي صنایع پوسټ وکړي دا ډېر ښه فائدې ولري دا ښه نظر ده
لکه څنګه مو چې د خبرونې په پیل کې ویل یو شمیر افغان مېرمنې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په دې توانې دي چې هم ځان او هم نور ښځو ته د کار کولو زمينه برابر کړي میرمن لیلوما امرخیل هم داسې ښځو څخه ده دا چې هغه څه کوي او کار یې څومره ګټور دی په مرکه کې اورو
زه خپل په دغه سنترو کې مې چې د مادري سنتر دی په کابل کې فعلاً ز فعالیت لرم ما سره ډیر انجونی دي په بخش صنایع دستي کې په بخش خیاطي کې دوی راځي اته غنجونې چې پلارونه نه لري زید فیس ته نه اخلم نو دوی شپږ میاشتې له موږ سره دلته کار زده کوي زده کړې کوي دوی ته دا د خیاطۍ او د بخښ صنایع دستي او قالین بافي او دغه ورکوي نو ډېرې نجونې همدغه یعنې نایلې دي ناامیده دي باور وکړه زه خپله دوه نجونې له ځان سره کارمندانې مې اخلم زه کور په کور سروې کوم زه م له فامیلو سره غږېږم دوی ته قناعت ورکوم چې دا نجونو ته اجازه ورکړه چې دوی راستي حداقل له افسردګۍ نه خلاص دي له مریضۍ نه خلاص دي له فکر نه چې دوی همیشه په کور کې دوی ناهیلې دي او ډېر بیچارهګانې یعنی نسي کولی چې دوی د خپل ژوند تا هغه تصمیم د آیندې ونیسي نو د دغه لپاره زه دغه کورسونه مو ایجاد کړي دي چې دغه نجونې ناامیده نه اوسېږي حداقل چې راسي زه رویه ورکوم ورسره غږېږم دوی سره مشوره کوم په هر کار کې ورته وایم هیڅ وخت هم تاسې ناهیلې مه اوسئ همیشه همت وکړئ خپل غیرت وکړئ خپله شکر ده ځوانانې هستئ د مونږ د افغانستان د مونږ د ملک آینده سازانې هستئ زه همیشه دوی سره یعنی ډېرې په یو ښه توګه لکه یوه مور غوندې دوی سره زه رویه کوم چې دوی وکولی شي حداقل هغه خپل فکر یعنی دغه ناهیلو نه دوی خلاص دي فکر ونه کړه چې مونږ باندې چانس یاستو یا مثال آینده دې مونږ څه کېږي د دغه لپاره ما دغه کورسونه ایجاد کړي دي باور وکړئ چې زه د شپږ کاله سو دغه شپږم کال د څه فعالیت لرم رسمي فعالیت لرم نو د دې لپاره چې دغه نجونې د قلم او عرفان زده کړه ام مصروفه سي
بله لیل ما جان رزوري تاسو خپل کار باندې درته وایي چې تاسو له درې شرکتو یادونه وکړه څه وخت مو دا کار شروع کړی او کومه
ما تقریبا غیر رسمی پنځه کال کار کړی ده ما دا کار په ایران کې شروع کړی ده نولس کاله مې عمر و زه له افغانستان نه چې لاړم واده سوم اولو شرایطو کې د طالبانو هغه بلو شرایطو کې نو زما نوی واده کړی و زه لاړم ایران ته هلته مونږ مهاجر سولو ډېر مشکل و مونږ ته زندګي ډېره مشکله وه نو ما هلته دا تصمیم ونیو هلته مې مهاجرینو سره همداسې کار کاوه په بخش د خیاطۍ مردوزي او دغه به مې ورښودل نهه کاله ما په ایران کې کار کله ایران نه بیرته راغلم خپل ملک ته خپل افغانستان ته دلته مې کار شروع کړ او تقریبا زه شپږ کاله کېږي چې زه رسمي کار کوم جواز لرم تجارتي جواز هم لرم اوس بیا د اتاقو د تجارت هم لرم وکاله کېږي او زه دلته په افغانستان کې فعالیت لرم په کابل کې درې سنټره لرم فامیلو نه چې یعنې دوی وکولی شي مونږ ته فیس راکړه مونږ ترې فیس اخلو څو او هغه نجونې یا هغه ښځې چې کونډې دي له هغو نه فیس نه اخلو بیا دغه دوه سوه افغانۍ چې مونږ فیس اخلو زه جای ورته نیسم کرایه باندې استادان ورته مجربه نیسم او دوی سره مونږ کار کوو دوی هغه عرفه زده کوي حداقل ما ته یعنی په دې کې یو اجر ده یو ثواب ده دوی ته هم په دې چې دوی وکولی شي خپله په خپلو پښو ودرېږي ما سه کالې تقریبا درې سنټرونه په دغه یو کال کې ما تقریبا اته سوه کسه یو سنټر نه فارغه کړه دوه نیم سوه مې بل سنټر نه پنځوس نفر مې بل سنټر
ډېر ښه درته واضح کړه چې په کومو برخو کې دا میرمنې تاسو فارغه کړي
خیاطي ده چرمدوزی ده مرمردوزی ده دستوزی ده او بل برستنې دي ایجاب ده دغه چې موږ تولید لرو قالینې دي په دغه کې موږ کار کوو فعالیت لرو
دغه کومې میرمنې چې تاسو له سنټر نه فارغه شولې اوس دوی څه کوي آیا کار ځانته پیدا کړی
ډیری چې دی وو په کور کې کار کوي موږ اسناد هم ورکړي دي رسمي اسناد ورکوم او بل دا ده چې ډیری ښځې ولا ما سره موسم په تماس کې دي ما ته وایي چې استاد ته وکولی شي مونږ ته یو دایمي جای پیدا کړي او یو تولیدي خیر د قاعد هم کمی کولی شو تا سره کار وکړو ډېری بیرته له ما سره کار کوي دا اوس هم د ما هماغه شاګردانې راسره کارمندانې دي کار پرې کوي راسره او ما تقریبا دوه هفتې کېږي چې په کوټسنګي کې ما یو سنټر نوی مې بنا کړی ده
په دې باندې اوس خبر راته وکړئ چې د ښځو وضعیت اقتصادي تاسو له نږدې نه دغلته ګورئ کومې میرمنې تاسو سره کارمندې دي کومې چې زده کوي نوی کار زده کوي اقتصادي حالت یې په کوم اندازه خراب دی
ډېری ښځې چې دي اقتصاد صفر ته رسېدلی باور وکړه داسې ښځې دي چې دغه زه چې هره منطقه کې سنټر جوړومه خاص د دې لپاره یې جوړوم چې د دوی مسیر د لارې نږدې اوسي دوی وکولی شي چې راستي پیاده راځي بیچارهګانې یعنی باور په خدای وکړه د ما شاګردانې شپږ نیم سوه نفره ما په چل ستون کې فارغه کړي دغه یوه میاشت کېږي دوی به حتی له کورسنګي نه له ښاره له کارتینو نه له دې ځای نه به راتلي او ډېری به حتی کرانه درلوده دی موټر قسم در تخرمه تل دارلمان ډیر لری لری منطقونه دوی به سهار پشپګو بجو حرکت کاوه چې دوی به تراتو بجو رسیدلې نه راتلی به یعنی دومره په علاقه مندی دوی راتلی اما دما ولا باور وکړل به مې مرته ډیر خوګې ده ما فیس هم ته ناغسته د چا څه مسیر لری و ما فیس ته ناغسته زه پیدا ما چې دوی نه لری به اما ډیر په علاقه مندی و راتلی نو ډیر مشکلات لري خزي خصوصا هغه خزي چې سرپرست نه لري هغه جونې چې پلار نه لري یعنی ډیر بیچارهګان محتاج دي بارها بارها د خبرې تکرار کړی دي مایل دي بیخي دغه د ما شعار ګرځیدلای ده چې امارات اسلامي ده باید وظیفه ده چې موږ خلکو سره د موږ خزو سره لنجونو سره یعنی دوی مرستې وکړه او نور دونرانو نه زده غواړم هغه خلک چې دوی کولای شي چې مثلا موږ ته فروجي راکوي باید مستقیما له موږ سره په تماس کې شي نه چې دوی یعنی واکو اختیار بل چاته ورکوي هغه ښځې چې متشبسینې دي دوی فعلا په دې شرایطو کې لکه ما غوندې همدغسې سنټرونه لري دوی له موږ سره مستقیما یعنی تماس نه نیسي زمونږ خواهش دا ده له دونرانو نه چې دوی مستقیما له موږ سره زمونږ شرکتونه چې دي غون شناخته شده دي اما باور وکړئ چې اوس هم فساد د ادارې ده اوس هم پیژندله ده اوس هم همدغه خبرې دي اما څوک چاته توجه نه کوي چې واقعیت سره هغه ښځې چې فعلا په دې شرایطو کې واقعا کار کوي دوی باید راسي په سترګو په سر یې وویني او دوی د همدغه خلکو د دې ښځو حالت وویني د دوی خبرې واوري د دوی دردونو ته غوږ ونیسي دوی مشکلات د دې وویني
اوس که دا راته وایي چې د حاکم نظام لخوا څومره له مشکلاتو سره مخ دی داسې ښځې نجونې درځي د تاسو په شرکتونو کې د تاسو په سنټرونو کې هلته خیاطي زده کوي دوی درتلای سي فکر یې سره قامي پلار مزایمت نه ورته کیږي دا نه ورته ویل کیږي چې میماره ماته چیرته ځي
ډیری ځایو کې حتی په شفاخانه کې چې یو کس د زی تنا مراجعه کوي د وینې د ماینه لپاره دا زه شخصا د خبر درته کوم چې ویل کیږي ورته چې د تا مارم چیرې ده ته ولې تنا راغلی زه په خپل سترګو حال مې ولید په شفاخانه کې نوم به درته ناخلم وړ ما ورځ هم دغه خبر هم دغه قضیه تیر رسوله چې یو کس په سنو سال 15 کلنه وای او په 50 و وای ولې د مارم نه ده و بابا وای زه د چی شي محرم زه له کومه کوم محرم چې زه زوی مې مثلا تللی کار ته زه غرل ډیزاین ته تیزه راکش کړم زه په مرګ حالت مریضه یم ما وینه واخلی چې زه د ما معاینه وسي حتی اجازه یې نه ورکوله خو په ډېر مشکل باندې موږ څو نفرو ته ورته ویل چې د دې وینه یې واخیسته دا مشکلات ډېر زیات دي واقعیت سره او ډېری د موږ ښځې د موږ ډېری نجونې چې دي له همدغه نه هم لږ ذره راس خوري سې ډېری نسي کولی سې راسي او زه چې دغه کور په کور سروې کوم د همدغه لپاره او سنټر چې جوړوم داسې ځای کې جوړوم چې د ښځو ته مسیر نږدې خطر نه وي ورته په لاره کې پس کوچه نه وي داسې ځای ته ځای نیسم ورته دغه شیان زه ټوله نظر کې نیسم ځای ته نومه بیا پس لغه نه زه اقدام کوم دا اوس ما په کوټسنګي کې چې ځای نیولی ده زه باید جواز واخلم زه باید امر بالمعروف سره وغږېږم زه د غوري نه مکتوب واخلم رسمي چې موږ ته اجازه راکړه موږ ته ممانعت ونه کړه د انجونې په لاره کې ونه درې دغه خبرې ستا واقعیت سره
تاسو مخکې ویل چې دغلته ګنډې افغاني دي او په خوا کې قالینې جوړېږي نور لاسي کارونه دي کوم یو ښه بازار لري د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې قالینې ښه خرڅېږي افغاني کالي ښه خرڅېږي څه شی ښه خرڅېږي
بله هم افغاني کالي خرڅېږي په خارج کې په داخل کې نه او قالینې هم همدغه سي افغانستان خلک خو وسه نه لري چې وایخلي موږ هم چې داسې کار اخلو مثلا بل نفر نه اخلو تجار نه اخلو وغودي موږ ته راوړي مواد راوړي موږ ورته جوړو وخت چې قالینې آماده سوله دی او قالینې موږ ته 40,000 یا 15,000 روپۍ راکوي هغه اصل مفاد هغه اخلي موږ خو یې نه اخلو
یعنې که چېرې تاسو امکانات درلودلی خپله مواد درلودلی نو دا ټوله ګټه به خپله ښځو ته بېرته راتله
و دغه د صنایع دستي کار چې د غونډې ښځې کوي او د ګنډې افغاني کار چې د غونډې ښځې کوي یعنی دغه ډېری په کابل کې هر مرکز کې د کابل چې دغه دوکانونه دي د مردانه نارینه خدا کار نه کوي د غونډې ښځې کوي کنه د لاس کار غونډې ښځې کوي اما مفاد چاته ده سود چاته ده غوته ده دا ښځې بیچارهګانې چې یوه میاست یوه نیمه میاست په یو جوړ کالی باندې دوی کار کوي وخت چې آماده سي دوی ته څونه پیسې ورکوي یو نیم زر دوه زره یعنی یوه نیمه میاست فکر وکړه چې دوی ناست دي ورته بیچارهګانې شپه او ورځ ورته ناست دي د عینو کار کوي د لاس کار کوي خامک کوي چوبک دوزي ده موره دوزي ده مثلا ګراف ده عینې پټوي یعنی ډیر مایده کارونه ده دا ګوره د سترګو لاس سړی زی اعصاب د سړی ضعیف کیږي د شپې نارام خوي زدا د شپې ورته کینی ډیری که زی دی بچان لري د ورځې کار نسی کولای د شپې ورته کینی د سترګو دیت لبای نزی
bale او پیسې بیا بیرته نارینه اخلي د دې لپاره چې خځې نسی وتلای بیرون چې یا خام مواد راوړي یا بیرته دغه تولید شوی شیان خرج کی پیسې د نارینه او جېب د زحمت خځې باسي تاسو غواړی امدا وایې
وو په دې سیمنګ مثلا بازار ته نسو تلای سي مواد واخلو په دې خاطر چې غمنډي کې سيدي خو غون دوکانونه د نارینه و دي یا واخزه چې حالت زی ټول د سورته ګوري اوس خو هیڅ اجازه نسته چې واخزه تنوي باندې لاړ سي منډي ته چې واخلي مجبور ده نارینه بزي او نارینه دا کار چې کوي مثلا زی مواد راوړي دا د خزو ته ورکي راحت ته خزي پکور کې ورته ګنډي بیرته د کول شانه اوس کوړي هغه یو چی ناچی ز پیسې ورکي یعنی په دې لار لاګ مونږ ته شکسته لار لازم
دغه دومره لونه چې تا کار وکړه تر ټولو زیات سختي چې در باندې راغلي هغه څه وخت و او څه و
ولا ډیره سختي چې په ما باندې راغله متاسفانه دي ما میړه موتاد و ما ډیر درد ولید 15 اولاد دي ما په غاړه و یعنی د دوی تربیه د دوی آینده د دوی تعلیم د دوی درس دا ټول ما دي هم د غستنې لڅوک ما پیدا کړ او ما خپل اولاد ورسو ما درې زمن لرم دوه لورګانې می واده کړې وړو باندې می درس ویلې یوې کمپیوټر ساينس ویلې بلې اقتصاد ویلې وړکای زوی کې می دلته را سره ده زمن میم رسول دې څخه خارج کې دي ا د درس وای هغه میم دې درس لپاره لګیلې چې دوی درس وای خپل آینده جوړه په ما عمر تیر څه وای د مالی دلی ده یو خزته په تنای ژوند ډیر سخت ده ډیر مشکل ده دغه اوس هم درې سال وی کال می عمر ده دغه اوس زه په ډیر بد شرایطو کې ژوند کو اما بیا مبارزه کوم بیا مهم هر څه خبرې د خلکو نه اورم زه په قصه کې نه وای مو کوسی ودی وای اما زه خپل کار کوم په دې خاطر چې زه خدای پاک ته می غاړه خلاص ده نو زه خدمت کوم
که په دې باندې خبرې وکړي چې د تاسو راتلونکي پلان بچه وی افغان جنو تا افغان میرمنو تا چه دوی لزده کری پاتی دی لکار رویستلی دی پا کور ناستی دی تاسو تر خپل توان پوری علیزالی که وی چه دی کار زمینه ورته برابره که راتون که پلان مو چه دی
زغاله مسی او تولیدی جوڑه کمه چه دری زره دوانیم زره سلور زره پینزه زره کسا کزی پا کار سی زدغه غاله ما چه دغه کزی کار وکا ادی اقل منگه تولید هم دی منگه خپل مملکت تخده هم دی منگه خلکو تخده هم بیرت سرمایه کیگی ام د افغانستان قالی نیسی مثلا خارج تزی د پاکستان په نام زی دلته جوړیږي مارک وهلکیږي مارک څوک وهی پاکستانی پی وهی پاکستانی په ډیر پورته قیمت باندې خرڅی اما د خپل په مملکت په نامه خرڅی مونږ ته ډیر د تعصب زایته چې د مونږ خلک ولی خپل خائنان دي ولی د سکی خپل ته شاخ لپاره خپل په کوی وهی زه د خلکو تایریان فاطمه
که اوس درت وایته ولی د وختل چې راس مثلا د افغانی کالی جوړول زده کې یا د قالی جوړول زده کې یا لاسي کارونه زده کې علاقه دې سره و د ژوند مجبوریات و څه و ولې دې مسلک تراغلي
ولا علاقه خو مې خپل و واقع سره لورکینه نه دي مالقه و او بد بختانه درته وایم چې زه یو نیم کلن له مور پاتې سوم 15 کلن له پلار د ما پلار شهید کماندان فرقه اشت نو زه پاتې سوم ترته دا د ژوند مشکلات او زه دې ته هړ کړم په دې چې ما ډیر مشکلات په ژوند کې ولیدل فقط د ما عمر په کار کې تیر شوی په منډو کې تیر شوی وخت چې واده سولم زیران ته لاړم لیران ته ډیر تراغلم نه کاله بات ما به تشفې مکتب ویلې ام اولادارم چې چدارم مکتب میړه مې معتاد و کار مې کاو ځان مې مرسو اولاد مې مرسو نو دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته اړ کړم واقعیت سره په دې چې زه داسې څومره لکه تیږه غوندې چې هر څونه به ما مشکلات راغله ما شاته واچول فقط همدغه مې تصمیم په ژوند کې ونیو چې هېڅ وخت به زه له خپلې لارې نه منصرفه نه سمه ما ته دا ډېر د افتخار ځای ده زه پیسو ته اهمیت نه ورکوم زه فقط غواړم چې د ما امنه وه د ما هغه ښځې هغه نجونې چې د ما لورګانې دي ما ته د افغانستان غونډې نجونې لورګانې مې دي غواړم چې دوی مشکلات ونه لري زه غواړم د دوی لاس نیوای وکړم چې مې څه لوسی کیږي ورته کومې تر هغه چې ځوانده یم بیا چې مړه سومه بیا خیر ده یو دوه خبره ته وکړه
bale که داسې اوس راته وایي چې افغان میرمنو ته څه ویل لري تاسو هم د ژوند ډېر سخت تیری کړی مګر بیا مو مبارزه کړې ده د تاسو په مرکه کې معلومه شوه چې تاسو هیڅ کله ماته نه ده منلې د خپل تجربو نه افغان میرمنو ته چې اوس په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې تیروي د طالبانو نظام هیڅ کار ته نه پرېږدي درس ته نه پرېږدي تاسو دوی ته څه ویل لري
هیڅ وخت باید نه امید نشي. په دې خاطر چې موږ دغه ځوان کې نه امیدي لپخونه سړی غورځي، باید خپل خپل دوی تصمیم ونیسي. که مشکلات په فامیل کې لري، خپل فامیل ته قناعت ورکا، پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکا، او بل دا چې دوی یعنی نه امید نشي، یو تصمیم چې په خپل ځوان کې نیسي، په خپل تصمیم باندې ودرېږي، مقاومت وکړه، مبارزه وکړه. هیڅ وخت باید ځان داسې نه کړه چې زه ولا یوه ښځه یم ناتوانه یم. نه، هیڅ وخت یوه ښځه ناتوانه نه ده. موږ د افغانستان خویندې یا د موږ میندې یا د موږ مورګانې یا د موږ د خبره لورګانې بایمته دي. شکر ټول افغانان به بایمته دي، اما د موږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې بایمته دي، یعنې دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي، واقعیت سره درېږي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندې سلامته اوسئ.
قربان دې شم، ژوندې اوسئ.
له حقوقي ارس هم ټول وګړي د حق لري چې ځان ته د کار کولو زمينه برابر کړي او څوک مخه ونه نیسي. په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد تاج الدین منصور له نور خبرو سره.
کورنۍ د کورنۍ کې تاسو لکه ټولنه لکه مملکت داسې فکر وکړئ، په خپل هر کورنۍ کې باید تان ته هدف ولري. که هدف دغه هدف که ښځه تعقیبوي که نر تعقیبوي، باید دوی ملاتړ وشي، دوی کومک وشي، دوی سره مرسته وشي. چاره چې نه لري د ګلدوزي ده که نور دغه عرفه ده نور شانس دوی زده کوي، دا دوی شرعي حق ده. دوی سره باید ډېر پخلاینه ورسره وشي، کومک ورسره وشي، امکانات ورته برابر شي. دا د هر نارینه وظیفه ده. دوی سره د خشونت ونشي او دوی سره ډېر په انساني اخلاقي و په دې مانا ځان داسې مسؤول احساس کی، داسې د امنیت ساحه کې دوی احساس کی، او داسې د شهامت او د غرور او د افتخار حس ورته پیدا شي. سینې ما ورونه د ما د خلکو د ټولنې د کور ټول خلک ورسره باید مرسته وکړي. په خې کار کې هر څوک کار کوي، باید ورسره مرسته وشي. مونږ داسې خلک لرو چې متاسفانه تحصیل نه لري، تعلیم نه لري، غواړي سم داسې نور خلک مو وسي. یعنی داسې خلک مونږ لري په دغه وطن کې ګورو، مثلا یو نیم خلک سم مکتب ته دی لکه علاقه مندي خې ورته وایي، سوي سدونه خلک مکتب وبیل سدو کې ستو وکي. داسې بې ځای شعارونه، بې ځای خبرې، بې ځای ذهنیتونه خدا متاسفانه دا ستاپه مو وطن کې او دا دوی حق دي کس کوم شغل یا کسب او کار اوسه قوانینو منافع او د نورو خلکو د ازادۍ مخنی نيسه. حق لري که خزه د کنر د هر کار ته دي باید دوی ته زمينه مساعده سي ورته کار پیدا سي او ژوند وو کې استقلالیت مالی په اسلام کې او په انسانانو په ژوند کې په ټولو کې د اهمیت لري او دای مدون شین دي او دای لیکل سي دي په منابعو کې ستنه. هر خزه چې استقلالیت ولري لکه تاسو کده پیغمبر سره د ژوند د هغه وګوري د خدیجه کبرا مخ کې دیس پایمر سره موادو کی د تجارت او تجارت کاو، یعنی استقلالیت درلود بیا ورسم ته خپل تجارت پستلله او د ایجوان کاو د پدی معنی نه دیسه د کوم معنی نشته. یعنی اخلاقی معنی نه، دینی معنی نه، اجتماعي معنی او د خلک سبدی کی شلکی کی خپل خوین دی یا خیر یا د کسان نه پریدی. دا د دې متاسفانه جهالت دی او بودی کی شرعي دلیل نه لري. دوی
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 22 14 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هي چاري. اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته راغلی. نن په دې خبرې کوو چې په یو کورنۍ ټولنه او هیواد کې د ورورولۍ، یووالی او اتحاد په فضا کې ژوند کول څومره مهم دي او کچیرې د هر څه نوی ټولنه له څه سره مخ کېدلی شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد تاج الدین منصور. استاد ته خره غلاست وایو.
خلک څنګه غاوري او ورته احترامات تقدیم ورته وایو. السلام علیکم. الله تعالی وکي چې ښه وخت ولري او ښه ژوند تیر کړي او تاسو الله نه غواړو همیشه صحت ولرئ او ښه ژوند مو په مخوستي. سلامت اوسه موضوع په دې کې دا صدقه مونږ اولویت لرو په جوان کې اولویتونه ډېر لرو خو یا اولویت مونږ هغه د اتحاد اتفاق ورورولي او په یو ټولنه کې بعد په اتفاق سره جوان وکړو په اتفاق مونږ کولای سو ډېر مشکلات حل کړو خو جوان وکړو پر مختلفه یا جوان ولرو یعنی ادب دا دی چې مونږ خپل هیواد کوای سو د تیارې نه د وحشت او د بیوزلي او د بیچارهګۍ نه د اتحاد او د اتفاق په نظریه کوای سو دغه نجات ورته ورکړو نو اتحاد وروړي دې خشایدا او ټول دنیا په دې کې باور لري چې اتحاد یو مملکت کې کړنی نو مشکلات پیښیږي بدبختی پیښیږي ژوند خرابېږي خلک تباہ کیږي داسې قصیدې سمون په دې په متأسفانه خپل وطن کې شاهد یو.
بله استاد تاسو اتحاد اتفاق ورورولۍ ته اشاره وکړه وړاندې تر دې چې راستو د دې په ګټو باندې خبرې وکړو زیان ته راځو که څه هم تاسو یو څه خبرې وکړلې خو دا کرته واضح کړئ کله چې په مملکت کې اتفاق نه وي اتحاد نه وي ورورولۍ نه وي حالت څه ته رسیږي؟
دا خو مونږ خو دغه 15 کاله یا 20 کاله خودی خالی کم زیاد مونږ وینو سو دغه بی اتفاقی لامل په افغانستان کې بدبختی ده جنگ و وحشت و محرومیت و خلق وجل و تپی کېدل و مهاجرت و تبعید و یعنی و مملکت هم دغه سی چا خبره ده معلق علاق کې پری خود رسو پیشرفت نسته ترقی نسته کار نسته جوان نسته دا ټول لاملونه د جنگ و د بی اتفاقی و د بدبختی و دغه سی هغه لاملونه لري. زو دا وایم چې که مسلمان دی که کفري هیوادونه دی که هر مملکت چې ته لاس اولویت د خلکو دا دی چې باید دوی لاس یو بل ته ورکړي که په هر فکر کې چې ته که په هر بخش کې ته کار کوي په هر قوم کې چې ته یې دا مهم نه دی. مهم د یو مملکت ملي منافع ده. ملي منافعو ته باید لاس په لاس ورکړل شي او دغه هر رقم کېږي یو مملکت د بېچارګي او بدبختي و او د وحشت او دربدري نه وساتل شي. خو مونږ وینو سو متاسفانه په افغانستان خلک وګوره په ایران کې بدبخته دي په اروپا کې همداسې دا بېچارګان خپل مسلکي کار نشي کوایي مثلا په دغه پاکستان کې تاسو وګورئ معمولا توهین کیږي تحقیر کیږي وژل کیږي یعنی دوی په زور خپل هیواد ته بیرته راستنه کیږي دا ټول د جنگ عمل دی. نو په اتفاقي کې هیڅ شی لاس نه راځي پرته له دې چې مملکت خراب شي ملت تباه شي بې عزتي لاس ته راځي او متاسفانه شپه ورځ فقر به نو مخبلوینه دغه یو سناریو د افغانستان تاسو خپل پوسټر ګوینه.
بله تاسو معمولا له وکالات سره سروکار ده قضایا او چیریا حقوقي اړخه کله چې تاسو ته موضوع راځي تر ډیره حده د بې اتفاقۍ علت پڅه کې وځيږي عملا تاسو سره
موضوع په دې کې ده چې په افغانستان کې حقوقي له نظر وګورو کده شرعي وګورو کده اجتماعي عوامل وګورو اول اساسي مشکلات د سمون تر اپیخيږي رامست تر ازي فقر دی. فقر یعنی په یو کورنۍ کې سکه فقر اقتصادي زوبلي مشکلات ولري خلک یو بل سره مشکلات پیښي یو بل باندې داوام کوي یا انت فاميلي مشکلات یعنی طلاق نيسي یو خزر ازي په محکمه کې فاميلي بخش کې طلاق غوښتنه کوي یا مېړي ورته وایي سلسله سره نشم کوي جوان وکم بیا په اخر نتیجه گیری پدې کې اوسه عامل جنگ دی عامل فقر دی دغه عوامل نه وای حقوقي موارد هم ډیر کمی په افغانستان کې یعنی خلک بل کسان سره داوا نه کوي حقوقي موضوع په محکمه کې نه مختبیایي نو دغه علت عوامل دی. متاسفانه افغانستان کې دوه شان ډیر زیات یو مریضي زیات دی او بلم دغه حقوقي قضايا او بخي زیات سوي دي بخي زیات سوي دي فقر دی بیچارهګي ده او خلک کوشش کوي چې په یو رقم نه یو رقم او بل خلک نه یا پیسې یا ملکیت یا بل موارد لاسته راوړي دغه علتونه دي.
بله قضیه بیا څومره جدی کېدلای شي څومره د کورنۍ ترمنځ روابط قطع کیږي
ځکه محرومیت شي محرومیت خلک زوروي مثلا یو کس د خپل کور کې پیسې نه لري یا اقتصاد ښه نه دی یا خپل کورنۍ تر مثلا د دوی بچان د دوی نه غوښتنه کوي یا خزه د خپل غوښتنه کوي یا خلک چې دوی باندې پورونه لري پیسې لري قرباني راځي مراجعه کوي چې پیسې مې راکړه بل اخر دا موضوع شخل تر اولوي یعنی حقوقي موضوع منازعه محکمه بل اخر جنجالونه را پیخي دغه هم روحي مشکل لري هم ذهني مشکل لري هم فاميلو ته جنجال پیخي هم ټولون ته هم محاکمو ته هم خلک ته ټولو ته جنجال پیخي.
دا سیا موضوع سره منځته سوي ده له حقوقي اړخه آیا بیا تاسو لار ورته پیدا کړی ده د حل او کمیشه په شخړو لنجو باندې تمام سوي ده؟
نه خو داسې دي چې څنګه دا د سیا محاکمو ترتیب محاکمو کې درې لارې ورته خای یو خو لار ده چې که تاسو غواړئ مسلمانینو ته لاس شئ مسلمان خپل تاسو منځ کې یو محاکم به یو خوي یو حکم د بل خوي دوی سي دغه موضوع سيړي ګوري صلات اخلي د طرفینونه بیا دوی په دې موضوع کې حق لري سه خبري وو کې مشوره وو کې بل اخر یو فیصله وو کې دغه ډیر خلاره دا کپ دې یو مشکل دی د طرفینو معمولا مسلمانین متاسفانه نه پیږي یعنی ته موضوع کې ډیر اغاین لري یا شرعي حقوقي یعنی متاسفانه یو نیم خلک د سدي سه وجدان هم صحیح وجدان نه لري یعنی ادب داري سه یو بل خو توکي خرابي کده سه خلک کیسه په دغه موضوع کې پوها ولري حقوقي پوها ولري وجخه وجدان ولري یو دغه موضوع درک کړي د الله لپاره او د یو مسلمان د حل مشکل لپاره دوی په دې کې میانجیګری کوي خامخانه نتیجه خیر از مو معموله تجربه لرو محاکم په دې سړي وخت نيسي یو کال یو نیم کال اين تر دریو سالو کال پورې وخت نيسي
د افغانستان خلک تر ډیره څه ته ډیر زیات ارزښت ورکوي محاکمو ته او کدوې کینی د سپینګیرو په منځ کې د خپل فیصله حل کوي دوی ته څه زیاتر ارزښت لري
نو خو متاسفانه د محاکمو وضعیت لکه خنه ده کو دې سره تراکم د قضایا او زیات دي مشکلات هم زیات دي قضایا او سره محاکمه تر ازي نوبت کې شول کې ډیر وخت نيسي یعنی د څه خلک دې څه وخت نه لري څه دوه درې کال یا څلور کال دې ته کینی او ودرې څه ودرګه فیصله وشي خو اوس خلک ډیر علاقه لري د موضوع غیر رسمي او یو علاقه مندي نورم لري سره محاکم مرتدات ورکی د مدعی مدعی علیه ته هدایت ورته ورکی چې تاسو لار سه خپل موضوع د مسلحینو لاره د سپینګیرو د علما لاره تاسو مج موضوع حل کړئ دا هدایت نظارت د محکمې ډیر فائدہ کوي پولیس طرفین نشي کوي چې نه خودی خزان وکي مکلفیت لري سره د فیصله محکمې تراولي هغه فیصله کله راولي نه هغه فیصله د محکمه فیصله اساس ګرځي او فیصله ورتون باندې کې خلک دې ته ډیر خوشاله دي دغه سمو
bale راځو خپل موضوع ته بیرته چې اتفاق اتحاد او ورورولي و په ګټو باندې خبرې کوو ل کوچنی ګټي نیولې ورورو ورزو لوی ګټو ته چې په دې کې څه نغښتي دي
نړۍ کې سوه ګورو سوسو رقم هیوادونه لرو یو ډیر پرمختللې هیوادونه دي لکه اروپا مونږ په نظر کې ونسو یا امریکا ته وګورو غرب ته بل لکه جاپان وګورو یا چین وګورو دوی مثلا الهل عوامل داده چې دوی ملت جوړ کړی دي خپل هیوادو ته ملت په دې مناسبه ده هر قوم دې هر چیرته اوسېږي په هر موقف کې چې دوی خپل منافع ملي منافع تعریف کړای دا یو بل پیږي مثلا دوی مثلا کته یو جاپانی نه پوښتنه وکي د صلحاونه یو سوال وکي چې ملي منافع شي دا مطمئنه مسره ټول یو تعریف بدرته وکي یو تعریف کوي یعنی ملي منافع پیږي چې شي دا او پر مطلب ژوند دوی دغه شخصي ګټه ډیر اهمیت نه لري ورته فقط د مملکت پیشرفت وکي ترقی وکي ژوند خې ژوند ولري مراقبت وکي او په دنیا کې تاسو پیږي اقتصادي رقابت اوس مثلا په امریکا کې اول امریکا دا ورسره بیا چین دا بیا ورپسې هم د نور هیوادونو دي دوی علت دا دي چې دغه خلک ملت جوړ سوی دي اتفاق کړی دي اتحاد کړی دي ستراتیژي جوړ کړی ده ځان ته دغه قوانینو د ملي منافع او په نظر نیولو سره د خپل شخصي منافع او ګټو په سنګه ګرځي او هغه وایي چې مملکت مختلف او پرمختګ وکي هغه د دریم هیوادونو چې دي دغه دریم نړۍ هیوادونو لکه افغانستان متاسفانه یا پاکستان مثلا دغه بنگلاديش وګورو یا میانمار وګورو یا بل هیوادونو داسې کې شه هیوادونو موږ لرو دغه معمولا افریقی هیوادونو چې دي د داخلي جنگونو مو سودان کې نه مثلا دغه ټول د واجی داده سه دغه دوی متاسفانه دغه سیاسي شور او دغه هیواد د منافع ملی او تعریف لپاره دوی آماده سوی نه دي یعنی متاسفانه جهل دی پکې نه پوهی دی پکې نه دانی د نادانی په مملکت کې کتو غوړ کنو غوړ هغه مملکت مختنشت لا هغه مملکت نه کامیابیږي مملکت له اسارت او استعمار او دغه فخر او بدبختۍ نه لاس فوګریوان همشي او نشي کوي ځان خلاص
بل روزو حقوقي برخه ته یو وګړی څومره دي حق لري چې اول په کور کې بیا په ټولنه کې په مملکت کې اتفاق اتحاد او ورورولي وي دا د هر وګړي څومره قانوني حق دی
دا خو ډیر ښه سوال دی او ډیر مهم سوال دی زه فکر کوم موږ ضرورت هم لرو دغه سوالونو ته اساسي حقونه کوم تعریف کو ډیر موارد دی یو موارد هم دغه تاسو ویلی هم دغه ماده یو مثلا دغه تعلیم چې دی دانش چې دی دغه پرمختللې عصري علوم یعنی د یو مملکت د ټولو اتباعو پرته له تبعیض او دغه نه د ټولو حق دی څه کله په مملکت کې په راشي شخص د علوم او د عصري علوم په اساس بر خبر شي خلک بیا پیږي چې موږ حق په مملکت کې چی شي دا او اتحاد او اتفاق ته څونه ضرورت لرو اتفاق او اتحاد چې د همدې حقوقي او اجتماعي او د شرعي منابع په اساس خصوصا موږ مسلمانانو ته د تاکید سوي دي چې مکلفیت لرو چې باید لا وساتو او په دا ټولنه کې باید اجرا کو او د تبات اولویت ورکو او مثلا د قومي او سمتي او دغه د ژبنۍ دغه تعصبات په مقابل کې دغه چې ډیر مهم دی دغه اتحاد او اتفاق او هر وګړ چې دغه نه محروميږي په دې مانته دی باندې یو جابر دی دی باندې یو ظلم سوی دی دی حق خصوصي وی دی او دغه شخصي او ملي اهداف په مقابل کې یو دغه خنده او دوی نشي کوي چې اهداف ته ځان ورسوي او ډیر مشکلات دی په دې باره کې خپل الله تعالی په قران کې مشان کې فرمایي چې انما المؤمنین اخوه فاصلحوا بین اخوایکم مسلمانان یو بل سره ورونه دي باید خپل موضوع په سوله او ورورولي کې حل کړي دغه مشکلات حل کړي یعنی د احکام دی د امر دی د الله تعالی پرته نور مومن لري پیغمبر سره دې فرمایلی دی نور د انساني اخلاق او او مراودات او انساني قوانینو په اساس بیا موږ مکلفیت لرو سبا تاغه ول اتحاد اتفاق لرو او هر هغه وګړي یا عوامل او حکومتونه یا بل بیرونی عوامل سغوالي ته دغه خلکو نه وخت د اتفاق او اتحاد دا واقعا یو ظلم دی، یو جبر دی، یو محرومیت دی، یو نو استثمار ده، یو استعمار ده، دا د یو مملکت سره جفا ده. او دغه جفا متاسفانه موږ خپل وطن کې وینو. که موږ واقعا سوله درلودای، اتفاق می وو، جوان می په شکل سره مخته تللی وای، مثلا اهل کار ته سپارل شوی وای، مثلا دغه د موږ دکتورا او سچ په یو موضوع کې نسی هم استری لري، یا مثلا یو ډاکټر د طب ده، یا انجینر ده، یا فکر کاوسه حقوق دان ده، یا بل دغه نور مسلکونه چې دی ته درناوی وسی، او دوی شرعي انساني اخلاقي حق ده، سبا ورته غسري یعنی وخت ورته ورکړل سي. هم په دې باره کې الله تعالی بیا فرمایي سه ان الله یامرکم، الله تعالی تاسو امر کوي سه ان تؤدوا الامانات الی اهلها، امانتونه اهل ته وسپارئ، پرته له خلاف د دغه آیت شریف نه او دغه د انسانانو د حق سه دغه هغه ده اهل کار اهل ته نسپارل کیږي. دا یو نوې اتفاقي ده، یو نوې اتحاد منځ ته نه راځي. یعنی په دې معنی سه یو کس په یو موضوع کې څه نه پیږي، کار نشي کوي، مک هغه اداره یا هغه مدیریت مخسر ته نشي رسوي، خو پیږي سه بحران منځ ته راځي، اداري بحران منځ ته راځي، حقوقي بحران منځ ته راځي، طبي بحران منځ ته راځي، اقتصادي بحران منځ ته راځي. هم هغه علت عوامل دی سه نو بې اتفاقي منځ ته راځي، عقده منځ ته راځي، کینه منځ ته راځي، نو خدای نه خاطر جنگ منځ ته راځي. سمخت هم داسې منځ ته راغلي و خلک د خپل د حق د استیلا یا د لاسته راوړلو لپاره مجبور دي سه یو سره صدا وکړي، یعنی د چا خبره غږ پورته کړي او خپل حق لاسته راوړي. دغه مشکلات موږ وینو همیشه سوي دي، همدېشه وطن کې ولو متاسفانه.
بله، کله چې د انسانانو په دې بشري حق باندې سترګې پټيږي، یو څوک د دې لامل کېږي چې بې اتفاقي راولي، په منځ کې جار او جنجال راولي، دا کسان په دې پوهیږي نه، قصدن دا کار کوي، نه غواړي چې افغانان په آرامه اوسي. اصلي علت تاسو ګڼئ؟
عوامل خو زیات لري. یو علت دا ده په افغانستان کې تاسو وګورئ، دغه سروې وکړي، فکر کوم 90% پورته خلک بے سواد دي. کله یو کس بے سواد دی، هغه بیچاره د اتحاد او اتفاق او د ژوند او د وطن او د هیواد او د ورورولۍ په قصه کې نه دی، هغه نو پیږي. داسې یو دانشمند غربي دا ویلي و سه دغه د تاثیر د محیط انکار ناپذیر د خلک باندې، یعنی په دې معنی موږ طبقاتي تضاد کې موږ اوس ژوند کوو په افغانستان کې. یو نیم خلک داسې ژوند کوي چې ډیر پورته خلک دي، هغه پخوا د افلاطون خبره سه ویلي و سه اشراف دي، اشراف زادگان دي. یو بل داسې متوسط خلک موږ لرو سه هغه بشارګان صلاحتم دون نه لري، خو بیا هم خدای تقریبا 15% وایو یا 10% داسې خلک دي سوادم لري، ژوند ښه کوي، سه منافی او د اتحاد اتفاق او د په مملکت مین خلک دي، هغه بشارګان صلاحت نه لري او ډیر کم خلک دي. او نو متاسفانه نور څه تاسو ګورئ، نور داسې خلک دي مثلا عربي خلک موږ لرو په دې وطن کې، بے سواد خلک دي لرو. بے سواد سره ته که دوه خبرې ورنه پوښتنه وکړي، په بار وکړه تاسو دوی خپل ځان نشي تعریف کوي، ځان نشي معرفي کوي، یعنی خپل د ژوند د فقط ډیر ولا موضوعات ته دوی مثلا د قوم او د سمت او د تعصبي موارد دوی باندې تحمل سي ودي. داسې قصې دوی ته مهم دي، یو خو وایي موږ مثلا د دې قوم یو بل خو وایي د دې قوم یو دغه یو خو بل خو نه مني. که تاسو مثلا اوس لاس یو واقعیت تاسو وایي ډیر دردونکي دي، یو ډیر خلک رنج وړي دي نه، مثلا کته یو پنشيري ځوان څه سواد ونه لري، ته پښتنه دي نه وکي د هلمندي ځوان نه خوخي، یعنی ورنه بد نه وړي. هم داسې برعکس تاسو فکر وکي کته هلمند او د روزګان او د قندار د ځوان نه تحصیل تعلیم ونه لري، داسې خلک ته فارسي زبان ورته وایي، هغه خلک نه مني. یعنی په دې معنی سه د شبه یو وسیله ده، مونږ یو فارسي کې متل لرو، هم دلی هم از هم زبانی بهتر است. یعنی هدف دا ده سه دغه زړه سه یو بل ومني، نو شبه خو خبر کول دي، یعنی مشکلات حلول دي، دغه دونه اهمیت نه لري. مهم دا ده سه مونږ انسانان یو، مونږ مسلمانان یو، مونږ یو بل ته باید درناوی وکړو، احترام وکړو، یو بل ومنو، یو بل سره ژوند وکړو، یو بل سره په احساساتو کې، په درد کې، په خوشحالۍ کې، په خدای نه خواسته په رنج کې، په تکلیف کې، یو بل سره مرسته وکړو. هغه حالت مونږ کوي سو وایو ملت یو، اتفاق لرو، مثلا جوان کوي سو. بیا دین ورسته دغه اوس تاسو وګورئ په افغانستان کې، مثلا هر چی د چدار سي، مثلا کلمن ته ځي، کلوګر ته ځي، ک پدخشان ته ځي، ک بنشیر ته ځي، خلک دغه د اصلي علومو نه تقریبا محروم دي، دغه سه محروم غوندې حالت لري. دوی ک باندې ک جبري اوس دي درس او تعلیم او دانش او دغه علوم، اصلي علوم، دغه شرعي علوم سره یو ځای سي، تخپل مطمئن اوسه ک ډیر ښه شخصیتونه لاسته راځي، ډیر ښه مملکت پرمختلل به نو کې، او جوان جوړيږي، مملکت جوړيږي، دا اوسینه راځي، خلک د مهاجرت نه بیرته نجات پیدا کوي، بیرته خپل وطن ته راځي، کار کوي، اهداف لري، جوان جوړي. دا غسی متاسفانه دغه شان ما سویل دا ټول، نو متاسفانه محروم سویو، او دا غسی یو قصې دینو خدای تعالی مون باندې رحم
استاد په اخر کې راځو هغه کسانو ته د تاسو ویل غواړو ولرو چې دوی امداوسم به اتفاقی ته لمن وهي
د هغه خلکو کارونه دي چې متاسفانه ذهني شعور نه لري، یعنی دوی په هغه بدوي حالت کې اوسېږي چې دوی عقلي و ملي و انساني اخلاقي او ديني شعور نه لري. که موږ د اسلام له وجه وګورو عمق نه لرو، مثلا دغه به اتفاقی ته د تعصب ته دغه مملکت مثلا یو وایس زب خیمه او بل وایس نه زه خیمه ځان برتري او بل د خیس زینه د ټولو نه پورته يم، دغه د جهالت نه خده، د ناپوهي نه خده، او دا د شرمساری او د مسلمان خصوصا د یو انسان کار نه ده. انسان مثلا بل انسان منی وای، تیر ساده متل دی وای انسان تابع دی احسان ده. مونږ باید هر رقم کی که انسانیت ولرو، که اسلام ورو، که قرآن منو، که د الله تعالی فرمانونه منو، که د پیغمبر سلام ارشادات منو، پرته له هیڅ تبعیض نه. مثلا د ما یو هلمندي ورور ته درد رسیږي، دا د ما ایمانی وجدانی وظیفه ده هغه درد کې بعد دوست زیږم هغه درد بعض احساس کوم، که پنجشیری ته رسیږي، که لوګری ته رسیږي، که مثلا دغه بدخشانی ته رسیږي، ټول سره یو یو، ټول سره بات یو وسو. دا موږ مکلفیت دی، دا ټول نخستی ډیر مهم خبره ده، او دی کوم مکلفیت لرو، ایمانی وجدانی اخلاقی هم کدا کرونو کو، هم وجدان ته موږ ملامت یو، هم دغه دنیا ته ملامت یو، هم خدای ته ملامت یو، هم خپل ټولنه ته ملامت یو، هم تاریخ کې بلی کې صدقه سي خلق وسو خپل وتی وات قصه کې نولو دوی دا ډیر خائن خلق وو، د وطن د مور حیثیت لري، مور سره خلق جفا نه کوي، ظلم نه کوي، ناروا نه کوي، تر کما موږ زخمونه وو خدا غ وطن دغه بشاره خلک تر مدیر ولید دغه ډیر قتلونه وصول ډیر بشاره خلک غوزوب وصول ډیر ممکن دی لرو یتیمان لرو ډیر خلک ماجر وصولو دا وایم د خلک ستونه توان لري د سرګریبان ته لکته کی او لکو شرمی لخجارک د وباسي او یو تعهد کی سب دین او ورثه تعهد پدی که وصول نور مملکت سره خیانت نه کو، نو خلک سره خیانت نه کو، انسان پر سرګ ورته ګورو، د مسلمان سرګ ورته ګورو، دغه چا چې دلته مملکت کې حق لري، که مونږ دلته شویګان لرو، که سونیان لرو، که تاجک لرو، که بک لرو، هر څوک پدې کې د مملکت کې حق لري، هر یو کوي چې دغه مملکت کې خخ ګلان وکړي، وطن جوړ کړي، وطن سمسور کړي، مملکت د دغه بدبختیونه، د دغه بیکاری او د دغه خارجي ودونه مونږ باندې لوبي کوي، رشخن وایي، مونږ باندې مسخري کوي، او مونږ متاسفانه یو ډیر رنج لرو پدې کې. مثلا د افغاني کزلدار سم ایران ته، ایران کې حیثیت نه لرم، پاکستان کې حیثیت او وقار نه لرم، په اروپا کې نه لرم، متاسفانه دی واشي واشي انسانانو پوسټر ګراته ګوري، هغه اساسي هغه اولویت حق مونږ نه ورکول کیږي، د نوم پاسپورت وګوره په دنیا کې دا د ټولو نه کته درجه لري، څه معنا موږ یو چیرته ویزه نه شو اخیستای، یا کوم مریضي ولرو، یواز د پاکستان سره دونه اهمیت هم لري، یو یو ویزه په $0 یو $100 موږ ته ورکول کیږي، یعنی دونه غمونه مشکلات او دردونه موږ لرو، تر سبا مو وایو نه خلاص یادت می داد چې د ټولو هغه ورونو هغه خويندې سم هغه وسوري، د الله تعالی خاطر وکي، د خپل وطندار او د خپل وطن او د خپل د زخمونو سره سلويخ 50 کال د وطن تسغامل د دې لپاره یو تعهد وکي، نور بس د الله د وردار سید لکه شرم وکي، لکه حیا وکي، تخپل هیواد سمسورولو، د جوړولو، وساینو، د خلکو لپاره به ذکر وکم، مونږ د دینی ارشادات او لوجه حتی حق مله کافر سره بدی وکو، ته خو مسلمان سره کوي، هیڅ حق مله بدی ور سره وکو.
ډیر زیات مننه استاد، تاسو باندې سلامات اوسئ.
تاسو سره خیر اوسئ، سلامات اوسئ.
درن دوستانو، دا و د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنۍ ټولنه او هیواد کې د اتفاق، اتحاد او ورورولۍ په ارزښت باندې خبرې وشولې. لمک سره میلمه او په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوقو استاد تاج الدین منصور، تربیه پرزه کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
ta Okay.